وخت د غرمې 12 بجې د مشال رادیو په دې خبري سات کې زه نجيبه مير تاسو قربایم. د دې سات په مهمو رپورټونو کې اورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانی کر په کابل کې د کانفرنس نه پس په خبري غونډه کې ویلي چې دوی د ترهګرو سره هیڅ ډول ملاتړ نه کوي بلکې په افغانستان کې د سولې او د ثبات غوښتونکي دي. بل پلو افغان ولسمشر حامد کرزي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یو وار بیا د پاکستان نه مرسته غوښتنه کړې ده او په دې لړ کې د سعودي عربستان نه هم مرسته غوښتې ده. دا او نور موضوعات درته سیړو په دې خبرونه کې. خو اول راځئ چې د دې سات خبرونه د ګلې حسنورو.
لومړی د خبرونو اوسر ټکی. د پاکستان بارونو چارو وزیر هنان ربانی کار ویلي دوی د ترهګرو ملاتړ نه کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ په ختمولو کې ورسره مرسته وکړي. او امریکا ویلي د مصري ولس لپاره د جمهوریت انتقال نه پښا کېدل ناشونی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنا رابانی کار ټولي هغه ادابې رد کړي چې ګو کې پاکستان په خپل خاوره کې د ترهګریزو ډلو ملاتړ کوي. میرمن کار د زیارت په ورس په کابل د کابل کې په د افغانستان په اړه د ایشیا زړه کانفرنس وروسته خبرېرن ته په خپل وینا کې ویل
What is Pakistan willing to do in terms of peace and reconciliation in Afghanistan?
دا چې پاکستان د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر سره سمرسته کولای شي، ساده جواب یې دا دی چې پاکستان به تر خپل وسې پورې په دې برخه کې همکاري وکړي. دا خپل د افغانانو کورنۍ موضوع ده او باید چې مشري او رهبری هم خپل افغانان وکړي.
هنا رابانی کار زیاته کړه چې هیواد یې د افغانستان د سولې له بهیر څخه کلک ملاتړ کوي او په دې برخه کې به خپل همکاري ته دوام ورکړي. همداراز میرمن کار له افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم لیدلې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له گاونډي او د سیمې له هیوادونو غوښتلې چې د افغانستان د امن او ثبات د ټینګښت او اقتصادي ودې په برخه کې نوري هڅې وکړي. ښاغلی کرزی د آسیا د زړه کانفرنس ته چې پرون په کابل کې جوړ شو په وینا کې ویل چې په اقتصادي او امنیتي برخو کې نور همکاري به سیمه له ترهګرۍ، بنسټ پالنې او تشدد څخه وژغوري. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي
زه غواړم چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هڅو لپاره د خادم حرمین شریفین ملاتړ دوام وکړي څو دغه هیواد له جګړې راووځي. موږ همداراز ډېر زیات هیله مند یو چې په پاکستان کې زموږ ورونه او خویندې هم ورته کار وکړي او موږ لا د مخه له پاکستان سره په دې اړه په خبرو بوخت یو.
افغان ولسمشر زیاته کړه د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر به په هیواد کې د سولې په هڅو کې د پاکستان او د سعودي عرب د زیاتو مرستو د ترلاسه کولو په مقصد په نږدې راتلونکي کې د دې دواړو هیوادونو ته لاړ شي. په دغه کانفرنس کې د پاکستان، سعودي عرب او د ایران نه علاوه روس، چین، هند، ترکی، قازقستان، کرغستان، ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان او د متحده عرب اماراتو ګډون وکړو. په دې موخه د امریکا، ملګرو ملتونو، یورپین یونین او د ناتو استازي هم موجود وو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې جوړ شوی پورونی کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره یو ډیر مهم پرمختګ وباله. بل بانس چې د ایشیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره افغانستان ته تللی، د سیمې د هیوادونو او د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د ښه نیت ستاینه وکړه او ویل د دې غونډې بحثونو د افغانستان لپاره یو سوکاله او سوله ییز راتلونکي په برخه کې د دوی ښه نیت څرګند کړه. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په ډاګه کړه چې امریکا به په دې برخه کې له افغانستان سره په هر ګام کې ګټکار وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي قطر تزي سو هلته په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبري وکړي. مارک روسمن د قطر له چارواکو سره لیدنې کاتنې به هم وکړي. د امریکا د بارانو چار وزارت په دې اړه یو خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی روسمن به د قطر له سفر وروسته فنلند ته لاړ شي او هلته به د افغانستان د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. په هلسنکي کې د دې غونډې هدف د هغې لوی غونډې لپاره تیاری دی چې د جولای په 8 نیټه په ټوکیو کې جوړیږي. د ټوکیو په کانفرنس کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه بحث کیږي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د مصر انتقالي فوزي واکمنۍ نه هیله لري چې هغوی به په جمهوري توګه د واک د انتقال لپاره هڅې وکړي. میرمن کلینټن ویل چې د مصري ولس لپاره د جمهوري انتقال نه پشا کېدل ناشونی دي. د میرمن کلینټن سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د مصر سپریم کورټ د هیواد نوی منتخب شوی اسلامي پارلیمان تحلیل کړي. سپریم کورٹ په خپل فیصله کې دا هم ویلي چې د حسنی مبارک په وخت کې پخوانی وزیر اعظم د صدارتي ټاکنو په دویم پړاو کې د برخه اخستو اهل دی. اسلام پاله سیاستوال د سپریم کورٹ فیصله غندلی او دای د فوزی واکمنۍ یو بغاوت ګڼلی او وای تر اوسه پورې په حکومت کې د حسنی مبارک د وخت چارواکي کار کوي. د سپریم کورٹ د فیصلې وروسته په سلګونو کسان د قاهره تحریر سلور لارې ته راووتل او د احمد شفیق پر ضد یې مظاهره وکړه. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز وای چې هیواد یې د ایران په مرسته بې پایلټ الوتکې جوړوي. هوګو شاویز د وینزویلا د دفاع وزارت په ودانۍ کې د فوج افسرانو ته په وینا کې چې پرون د یو ټلویزیوني چینل د لارې خبره شوه وویل چین، روس او ځینې نورو هیوادونو هم د دې بې پایلټ الوتکو په جوړولو کې چې یوازې د سار هدفونو لپاره په پام کې ده له وینزویلا سره مرسته کړې. د فوج یو افسر له شاویز سره چې په څنګ ولاړ وویل چې په ایران کې د روزنې له بشپړولو وروسته د وینزویلا انجینرانو تر اوسه پورې درې داسې الوتکې جوړې کړې دي. شاویز چې د امریکا ضد دریس په لرلو مشهور دی له ایران سره ډېر نږدې اړیکې ټینګ کړي. د اسپانیا او د امریکا رسنو په دې وروستو کې رپورټونه ورکړي وو چې امریکایي چارواکي د بې پایلټ الوتکو له دې پروژې څخه خبر دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکټوریا نیولینډ وای چې واشنگتن په دې برخه کې پرمختګ ډېر په دقت سره ساري. داودې محل د مشال خبرونه.
ګولایزو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی د ترهګرو ملاتړ نه کوي او افغانستان کې سوله او ثبات غواړي.
What is Pakistan willing to do in terms of peace and reconciliation in Afghanistan?
پلپل افغان ولسمشر ترهګرۍ د ختمولو لپاره یو وار بیا د پاکستان نه د مرستو غوښتنه وکړه. پاکستان وایي د ناټو د رسد لارې یوازې د پیسو پر سر بند نه دي.
We are not really in the business of determining as to what price.
د جنگ له وجې لکور مې بې ځای شوی خلک بیرته خپل سیمو ته ستنېدل غواړي.
مختلف مسائل دي، دلته بیروزګاری ده، دلته سختي ده، بچي تعلیم چې کوم دغه ابو ته مسله ده واډر وټه. حکومت زب تر زره دا موهدي عملی کی او دغه خپل رنگیر کی عملی رنگیر کی.
د کراچي اوسیدونکو د سیلابونو لراتلو اندېښنه ښکاره کوي او د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکو کرکټ خوخوي خو د لوبو میدانونه نه لري.
دا کوله کیږي چې موږ د کرکټ د میدان د جوړولو وادي شي خو اوسه پر میدان جوړ نشو.
را سره اوسه نو رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو خبري ساته مغوغنیولې قربا مو زنه نجيب امریم رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر ټولې هغه ادعاوی رد کړې چې ګواکې پاکستان په خپل خوره کې ترهګرو ډلو ته ځایونه ورکړي او د هغوی ملاتړ کوي. میرمن کر د زیارت په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد د افغانستان د سولې له بهیر څخه کلک ملاتړ کړی او په دې برخه کې به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. خو افغان کارپوهان وایي چې پاکستان اوس هم ځینو ترهګرو ډلو سره خاصه علاقه لري. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان سره د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د امکان تر حده د افغان حکومت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار د پنځم په ورځ په کابل کې د خپل هیواد د سفارت په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې سولې د افغانانو غوښتنه او اړتیا ده او زیات کړ چې خپل افغانان باید د دې بهیر رهبری وکړي. دا چې پاکستان د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر سره سمرسته کولای شي، ساده ځواب دا دی چې پاکستان به تر خپل واسي پورې په دې برخه کې همکاري وکړي. دا خپل د افغانانو کورنۍ موضوع ده او باید چې مشري او رهبری هم خپل افغانان وکړي. د سولې په برخه کې د افغانانو ځانګړي غوښتنه مطرح شوې ده او موږ هیله مند یو چې په ګډه سره به په دې برخه کې د ځینو نورو کارونو ابتکار هم وکړو. هینا ربانی کار دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د آسیا زړه کانفرنس په پرانیستونکي وینا کې د افغانستان د سولې په بریالیتوب ټینګار وکړ. پاکستان هغه هیواد دی چې د راپورونو له مخې ترهګریزې ډلې روزي او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او کراري راشي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټولې هغه ادعاوې رد کړې چې ویل کېږي پاکستان په خپله خاوره کې ترهګرو او د دوی مشرانو ته پناه ځایونه ورکړي، خو افغان کارپوهان بیا د میرمن کار له دغه سرګندونو سره موافق نه دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی ویل چې پاکستانی چارواکو تل د ترهګرو له ملاتړ او ساتنې څخه انکار کړی، خو زیات کړه چې دغه سرګندونې دوی ته د منلو وړ نه دي.
پاکستانیان د ترستانو د امان انکار کیږي، په صلاح او مرتبه انکار کړي. دا یو غیر دی چې ترستان په پاکستان کې تجهیز کیږي، تنویل کیږي، بیا نو افغانستان ته راوړل کیږي. بهتر دا ده چې ټول دنیا وایي چې پاکستان د تروریزم حامی دی، امریکایان وایي، ټول دنیا وایي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې وویل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی ته هم دغه هیواد ته د ورتلو بلنه ورکړې ده. د دې په خبره د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی به هم راتلونکي میلادي میاشت افغانستان ته راشي او دلته به له افغان چارواکو سره د سولې او نورو مسئلو په اړه خبرې وکړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د آسیا د زړه په سیمه ایز کانفرنس کې یو وار بیا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پر روانو هڅو ټینګار وکړ. ښاغلی کرزی د زیارت په ورځ په کابل کې د دغه یو ورځنی سیمه ایز کانفرنس د پرانیستلو پر مهال وویل چې د سولې د عالي شورا پلاوی به ډیر زر سعودي عربستان ته او له هغې وروسته پاکستان ته سفر وکړي. په دې موضوع له کابل حمید محمد تفصیل لري.
افغان ولسمشر په هیواد کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال او د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د بشپړولو لپاره د سولې پخلاینې د هڅو بریا ضروري وبلله. ښاغلی کرزی چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د آسیا د زړه سیمه ایز کانفرنس ته پرانستې وینا کوله، یو ځل بیا په هیواد کې د پخلاینې په هڅو ټینګار وکړ او وویل چې د سولې د عالي شورا مشر به ډېر ژر سعودي عربستان او پاکستان ته سفر وکړي. ښاغلی کرزی د پخلاینې په هڅو کې د سیمې د ټولو هیوادونو او په تیره بیا د سعودي عربستان او پاکستان رول مهم وباله. د لدوړو هیوادونو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او پخلاینې لپاره د دوی د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
زه غواړم چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هڅو لپاره د خادم حرمین شریفین ملاتړ دوام وکړي څو دغه هیواد له جګړې راووځي. موږ همداراز ډېر زیات هیله مند یو چې په پاکستان کې زموږ ورونه او خویندې هم ورته کار وکړي او موږ لا دمخه له پاکستان سره په دې اړه په خبرو بوخت یو.
د ولسمشر کرزی له خوا د سولې د هڅو د ملاتړ سپارښتنه په داسې حال کې شوې چې په افغانستان کې دننه او په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بهیر په ټپه ولاړ دی. تر ډېره ویل کېږي چې د سولې بهیر روسه له هغې په ټپه ودرېد چې افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړ. ځینې افغان کتونکي په دې باور دی چې وسلوالو مخالفینو د ایران او پاکستان په لمسون چې له دې اړیکو سره مخالفت څرګند کړی د سولې بهیر ځنډولی دی. خو ښاغلی کرزی یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د امریکا په ګډون له یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره به د افغانستان ستراتیژیک تړونونه د سیمې او ګاونډ له هیوادونو سره په اړیکو کوم اغیز ونه کړي.
د مشارکت دا تړونونه به زموږ او زموږ د ګاونډیو ترمنځ اړیکې کمی نه کړي، بلکې موږ تمه لرو چې دا تړونونه به له ګاونډیو سره زموږ د اړیکو مثبتو اړخونو ته وده ورکړي. په ورته وخت کې موږ هیله مند یو چې په لویدیځ کې زموږ ملګري او په تیره بیا امریکا به دا درک کړي چې افغانستان په دې سیمه کې دی او باید چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي.
له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې لپاره د افغان حکومت د هڅو په وړاندې یو اساسي خنډ د ګاونډیو هیوادونو او په تیره بیا د پاکستان نه همکاري بلل کېږي. افغان حکومت له دې مخکې هم د یوې رسمي اعلامیې په خبرولو سره د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ چې په دغه هیواد کې میشت دي د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې عملي ګام نه دی پورته شوی. دا چې سعودي عربستان چې د مذهبي پلوه د زیات نفوذ خاوند بلل کېږي د پاکستان د همکارۍ په جلبولو کومره موثر رول لوبولی شي وسه اټکل ګران دی.
بل پلو پاکستان ویلي چې د ناټو د رصد لارو په حواله د پاکستان او امریکای ترمنځ خبرې ترې روانې دي او دواړه هیوادونه د معاملې هوارول غواړي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان معظم علي خان تیر ورځ په خبري غونډه کې ویل چې د ناټو د رصد لارې یوازې د پیسو پر سر باندې نه دي. ریاض مساخیل دغه غونډې ته ورغله.
د خارجه دفتر ودانه کې د خبري غونډې دوران معظم علي خان وې چې د ناټو لارو معاملې یوازې د پیسو نه بلکې د کې نور هم ډېر خبري دي، خو بیا هم پاکستان او امریکا غواړي چې زر تر زر د معاملې هوار شي. د زیاتوي
یوازې دا نه ده چې موږ وګورو چې د ناټو رصد لارې به په څومره پیسو خلاصولې شي، بلکې د کې نور ډېر خبري دي او موږ کوشش کوو چې هغه خبري هم هوار شي.
د پاکستان او امریکا د تعلقاتو د بحاله په والا معظم علی خان وی چې دا فیصله بعد پارلیمانی سفارشاتو پرانا کې کولی شي. د زیاته کړه
لکه موږ چې د لومبۍ ورځې نه ویلي دي چې ډېرې معاملې دي چې موږ پرې خبرې اترې کوو. دې کې ډرون بریدونه دي، دې کې د ناټو د رسد لارې پرانیستل دي، دې کې معافي غوښتل دي. نو موږ دا منو چې مسلې شته او دواړه ډلې غواړي چې دا هواري شي، ځکه چې پاکستان او امریکا د یو بل سره د تعلقاتو د اهمیت نه په خشان خبر دي.
د حقانی شبکې په حق لا د یو تپوس په ځواب کې معظم علي خان وې
منګ په بیا بیا دا خبره کړې ده چې د ترهګرۍ او بنسټپالۍ په ضد پاکستان د خپلو قومي ګټو په خاطر جنګیږي. منګ دا خبره هم کوو چې په خپل خاوره باندې ترهګرو جالي نه پرېږدو او نه په خپل خاوره د بل چا خلاف استعمالې دوته ورکولې شي، او د نور ملکونو نه هم دغه تمه لرو. خو منګ دا وایو چې دا یو ډېره کړکېچنه معامله ده او دې ته په سم جوړ قتل پکار دي، ځکه چې دا د ټولې سیمې او افغانستان د سلامتۍ لپاره ډېره مهمه ده.
د پاکستان او هند تعلقاتو په اړه د نوموړي وینا وه چې دا هم ښه اړخ ته روان دي، او دې لړکې به روانه میاشت د سرکریک په اړه نوې ډیلی کې خبرې اترې کیږي. دغه رنګ به راتلونکې میاشت نوې ډیلی کې د خارجه سکترانو په کچ او اسلام آباد کې د خارجه وزیرانو په کچ هم مذاکرات کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن د وی سیړنیز ادارې لخوا ترسره شوې سروې ښایي چې د نړۍ د یو شمېر ملکونو خلک د شکمنو ترهګرو تنانو د وژلو خلاف د امریکا د ډرون بریدونو په پالیسۍ خوښ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په پاکستان او یمن کې د امریکا د بی پایلټ الوتکو په حملو کې د القاعده مهم کسان وژل شوي دي. هارون باچا د موضوع د تفصیل سره.
د واشنگتن دغه څېړنیز مرکز چې پی او ریسرچ سنټر نومیږي د تیر مارچ او اپریل په میاشتو کې کړې د یوې سروې پایلې ښایي چې د نړۍ له 22 هیوادونو څخه د 18 هغو د نیمایي نه زیات خلک په پاکستان، یمن او سومالیا کې د شکمنو ترهګرو تنانو د وژلو د اوباما ادارې د ډرون بریدونو د کارولو له پالیسۍ سره اختلاف لري. خو د امریکا دننه د یادې ادارې لخوا شوې سروې بیا ښایي چې د امریکایانو اکثریت چې 25 پسلو کې جوړیږي د ډرون کمپاین حمایت کوي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د پیو سنټر د سیړنکارانو په حواله وایي چې د نړۍ په هیوادونو په تیرا مسلمان ملکونو کې چې د ترهګرۍ ضد امریکایي هڅو ته پکې عوامي ملاتړ نه دی حاصل، دا یو تاثر عام موندل کیږي چې ګوندې امریکا د ډرون بریدونو په ترڅ کې په یو اړخیزه توګه عمل کوي او د نورو ملکونو ګټې له پامه غورځوي. اجان زیاتوي چې سپینې ماڼۍ د پیو سنټر دغه وروستي رپورټ په اړه له سویلو ډډه کړې ده. همدا جان سپلی کنا د ولسمشر اوباما اداره ډرون حملې له القاعده سره د تړلو ترهګرو پر ضد د مبارزې تر ټولو مهمه وسیله ګڼي، و غزکه چې د روایتي جګړې په پرتله د ډرون برید پر وخت په یو بهرنۍ ځمکه د امریکایي سرتیرو موجودګي نوي ضروري چې له کبله د هغوی د تلفاتو احتمال هم له منځه ځي. اے پی د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې د سپین ماڼۍ سلاکار جان برینن هغه خبره چې 13 اپریل میاشتې په واشنگتن کې د وی غونډې مخې ته کړې و راغستې چې ویلی وو د یو مخصوص ترهګر تن په ډرون برید سره د پنخه کولو پریکړه موږ د خپل دی یقین تر پخې دوه وروسته کوو چې دغه کس د امریکا لپاره یو خطر دی او ژوندې به یې و نشو نیولې. د امریکا د ډرون کمپاین د موثریت په اړه دا هم ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تیرې یوې لسیزې ځانګړو عملیاتو هغه څه نتایج ورنکړل لکه د ډرون حملو په ترڅ کې چې یو شمېر مهم ترهګر له منځه یوړل شوي دي. په دې لړکې یو تازه مثال د القاعده د دویمې درجې د مشر ابو یحیی اللیبی هغه ورکول کېدی شي چې هم روانه میاشت په شمالي وزیرستان شوي د یو ډرون برید په نتیجه کې ووژل شو. اسوسییټډ پریس ایجنسی د پیو ریسرچ سنټر د مشر انډریو کوهټ له خلیلې کې چې وایي عام خلک د ولسمشر اوباما په حق لا دا فکر کوي چې ګوندې د خپل هغې وی واده په پوره کولو کې چې ویل به د پوزي طاقت د کارولو لپاره به نړیوال تایید ترلاسه کړي پاتې راغله دی، او همدا هغه څه دي چې د ډرون بریدونو په اړه د خلکو د ناخوښۍ سبب شوي دي. دا جانس په وینا د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے د 1300 کلونو راهیسې په پاکستان کې د موجودو ترهګرو پر ضد د ډرون بریدونو لړۍ پیل کړې چې پاکستان یې په ښکاره خو غندنه کوله، ولې په پټه بیا د ترهګرۍ پر ضد د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د امریکا د دغه کمپاین ملاتړ کاوه. اجانس وړاندې لیکي حالات هغه وخت بدل شول کله چې د امریکا خاصو ځواکونو پروسه کال د مئی په دویمه نیټه پرته د پاکستان د استخباراتي ادارو له خبرولو په بټ آباد کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په استوګنځي حمله وکړه او هغه یې ووژلو. پاکستان د امریکا دغه اقدام په خپل ځمکنۍ بشپړتیا د یو اتیری په توګه یاد کړل، او له امریکا یې غوښتل چې یاخو دې په دغه خاوره د ډرون خپل پروګرام پای ته ورسوي او یاد بیا دغه ټکنالوژي پاکستان ته ورکړي. د راپورونو پر اساس د هغه غوښتنې دي چې امریکایي چارواکي وایي و به نه مني. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د 2 میلیونو په شاوخوا کې قانوني افغان کډوال اوسیږي، او ویل کیږي چې زرګونه نور داسې هم دي چې قانوني اسناد ورسره نشته. د پاکستان حکومت او د یو این ایچ سی آر ادارې په یوه شریکه غونډه کې په دې اړه باندې پریکړه کړې ده چې د 2014 نه نیولې تر 2018 کال پورې به افغان کډوال په کم حیثیت په پاکستان کې اوسېږي او د بیرته ستنېدو لپاره به څه لارې ګذرې لټولې شي. زموږ همکار رابعه اکرم خان د اسلام آباد نه د نور تفصیل سره.
د پاکستان د سفران وزارت او د ملګری ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یو این ایچ سی آر د 1,00,000 افغان کډوالو د خپل ملک ته د بیرته تلو په حق لا یو نوی منصوبه جوړه کړې ده. په دې لړ کې 13 ورځ یو این ایچ سی آر او د سفران وزارت ترمنځ مشترکه پریس کانفرنس وشو چې پکې وویل شو چې د افغان کډوالو د بیرته تګ لپاره داسې کار وکړي شي چې دوی په خپل خوخه خپل ملک ته لاړ شي او د خپل ملک په ترقی کې خپل کردار ولوبوي. مشال ریډیو سره خبرو تر کې په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلم خان اویل چې د افغان کډوالو د کومک په حق لا یو این ایچ سی آر د پاکستان د خدماتو ستاینه کوي. هغه زیاتوي
پاکستان حکومت، د ایران حکومت، د افغانستان حکومت او یو این ایچ سی آر دا کال د مئی په شروع کې یو سولوشن سټراتیجی جوړ کړې و. دا سولوشن سټراتیجی د 2014 کال او بیا د 2014 کال سره د 2018 کال پورې پلاننګ دی چې څه کول پکار دي چې افغانان په عزت او په حفاظت سره افغانستان ته ولاړ سي، او کدی نسی کولای چې افغانستان ته ولاړ سي، بین الاقوامي برادری ته څه پکار دي چې د ایران او د پاکستان په کم حیثیت باندې مدد وکول سي.
د سفران وزارت جوائنټ سیکرټری عمران صاحب مشال ریډیو ته د افغان کډوالو د تک په اړه وویل چې دا سي حل راوي سر غواړي چې دوی خپل وطن ته لاړ شي.
اونبنه خدا دا چې رضاکارانه تور واپس شي دا په هغه سلسله کې بین الاقوامي قوتونه ادارې د پاکستان افغانستان ایران سره دې کومکو کې دوی مداده چې په افغانستان کې داسې ترقیاتی کارونه پکار دي چې افغانستان ته خلک په مزت لې شي چلته پاتې کې دي شي دانه چې لاړ شي واپس او بیا واپس پاکستان ته راځي. او دریم چې دی هغه داده پاکستان او ایران دې چې دیش کال نو زیات د مهاجرینو دلته ساتلی وو، نو هغه د پاره د هغه علاقو د پاره هغه خلکو د پاره پکار دي چې صدا سي ډیولپمنت کار وي، نو دا ډیولپمنت پر راه کې موږ کول غواړو.
د سفران وزارت جوائنټ سیکرټری عمران صاحب زیاته کړه چې د پاکستان حکومت د مهاجرینو واپسې په حق لا د کډوالو نړیواله ادارې IOM سره په خبرو اترو کې دي چې دا کډوال یو منظم طریقې سره خپل وطن ته واپس لاړ شي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د کډوالو په اړه مو رپورټ اورېده. د جون 3 په ګرد نړۍ کې د کډوالو د نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. دا ورځ به په پاکستان کې هم منځل کیږي. په دې موخه په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم سچ لخوا د عکسونو یو نندارتون وړاندې شو چې په کې کډوالو انځورګرانو هم برخه اخیستې وه. زموږ همکار احمد الله دغه نندارتون ته ورغله.
غیر سرکاري تنظیم سچ په سرخار اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته د یو پینټینګ ایگزیبیشن تابع کړی و چې پکې د افغانستان، ایران او عراق نه علاوه نورو یو شمیر ملکونو سره تعلق لرونکو 40 نه زیاتو زنانو کډوالو برخه واخسته. د پینټینګ ایگزیبیشن مقصد په پاکستان کې د کډوالو ته راپېښې مسلې د تصویرونو د لارې په ګوته کول و. د افغانستان د کابل ښار نه تعلق لرونکي سمینه حسیني چې 1300 کلونو راهیسې په سرخار اسلام آباد کې ژوند کوي وایي چې د ادارو لخوا زمنګ مسلې حکومت ته وړاندې کولو دا یو ښه کوشش دی.
آج کا ایونت جو انہوں نے ارگنائز کیا تھا ہمیں بہت اچھا
نن چې کوم پروگرام تابع کړی شوی و نو دا ډیره ښه و ځکه چې موږ افغان کډوالو ته په پاکستان کې یو شمېر مشکلات را مخې ته دي، او نه صرف د پروگرام د لارې د ډراینګ په ذریعہ خپل دا مشکلات د ادارې مخې ته کې خودل، بلکې موږ یو این ایچ سی آر ته هم اولیګل او موږ امید لرو چې راتلونکي کې به موږ سره داسې بد رویه نه ساتل کیږي.
زرغونه هاشمی چې د افغانستان د مزار شریف سره تعلق دی وایي چې پاکستان کې ورته نورو مسلو سره سره د پولیسو لخوا هم سخت مشکلات را مخې ته دي.
مین پرابلم پولیس سے ہوتی ہے، افغان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں
کټه مسله موږ ته د پولیسو نه را مخې ته ده. دوی افغان کډوال ونیسی او دا الزام پر لګوي چې تاسو په غیر قانوني توګه دلته ژوند کوي، حالانکه موږ له یو ایس سی آر د پاکستان حکومت په مرسته دلته د اوسېدو کارډونه را کړی دي، او چې کله پولیسو ته موږ دا کارډونه وخایو نو هغوی رانه کارډونه واخلي. موږ د نننی پروګرام د لارې پاکستان حکومت ته خواست کوو چې موږ سره د ناروا سلوک بند کړی شي.
د ایران د اصفهان ښار سره تعلق لرونکي بهاره امینی وایي
امروز خیلی خوب بود، حالا این برنامه‌ای که تدارک دیده بود
نننی پروګرام ډیر ښه وو، او د یو ایس سی آر دا ډیر ښه کوشش دی ځکه چې داسې پروګرامونو د لارې مونږ کډوالو ته موقع میلاو شي چې خپل مسائل د پاکستان حکومت په وړاندې کیږدو. زه په پاکستان کې یوازې ژوند کوم، خلک ما پسې تر کوره راسي، نو زه ډېره خطره محسوسوم او دې پروګرام کې مې ځکه ګډون کړی دی چې د ورځې په مناسبت سره زما تحفظ لپاره ګامونه پورته کړی شي.
د غیر سرکاري تنظیم سچ مشره شازیه بیبي مشال ریډیو ته د پروګرام په حق له وویل،
ایکٹیویٹی کا جو مین اوبجیکٹیو تھا یہ پوری دنیا میں جس
اصل کے دے پروگرام مقصد دا وہ چھ پشلم جون دا کڈوالو کا منڑی والا ورز منزلے کی گی نو پاکستان کی میشتا کڈوال راشی اخلی مسئلے دا پینٹنگ دلارے رامخ تکڑی دا پینٹنگ با مون دا کڈوالو عالمی ورز و موقع سفران وزارت تا وڑان دے کو چھ دا کڈوالو مشکلات تا پام لرنا وکڑی.
کراچی مشال ریڈیو دا شازیہ بی بی نے اپختل چھ افغان کڈوال دا شکایت لری چھ دوی سرا دا حکومت لخوا ورکڑے شوی کاڈون ہم وی خو بیا ہم پولیس نیسی. آیا داس خلکو در اخلاصی لپاره اداره څه حل ځلې کوي؟
جو ایسے کیسز ہے ہماری جو امیڈیٹ کوارڈینیشن ہوتی ہے
داس کیسونو لپاره زمون یو خپل ټیم دی او وی په فوری توګه نه صرف متعلقہ تانی سره تماس نیسی بلکې مونږ داخله وزارت سره هم تماس نیسو او اغوی په وړاندې دا مسله ګدو. دین علاوه کم افغان کډوال چې عدالت کې پیش کړی شي نو اغوی لپاره مونږ وکیل هم کو او زمون پوره کوشش وی چې دې کډوالو ته پوره انصاف ورکړي شي.
یاد دی چې هر کال د جون په لمنیټا د نړۍ نور ملکونو په شان په پاکستان کې هم د کډوالو نړیوال ورځ مانځلې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو د دې د مين اوړاندې تاسو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند پاړه رپورت اوریده. خو په پاکستان کې اواز د نورو هیوادونو کډوال میش نه دي. د جنگونو لامل په خپل د پاکستان خلک هم د قبایلی سیمو نه نورو سیمو ته کډه شوې دي. د پاکستان په مختلفو خارونو کې د کورم ایجنسی د فرقیز او فساداتو له وجې بې کوره شوي خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی د زر تر زر واپس خپل کورونو ته ولېږل شي. بل پلو د ځینو قبایلي مشرانو وینا ده چې حکومت د دغو متاثرینو د بهارۍ لپاره یو ارب اویا کروڑ روپے بیل کړی دي. خو د دې باوجود هم د دوی د بهاره لپاره هیڅ ګام نه پورته کیږي. سراج ظهیر له اسلام آباد د موضوع د تفصیل سره.
د فرقیز فسادات لوجې د منځنۍ او کډنی کرم ایجنسی متاثرونو وینا ده چې د ډیری مدیر اسی دوی د پاکستان په مختلفو ځایونو کې پکړه کولو مجبور شوی دي. چرته چې دوی ته یو شمیر مسلې ورپیخې دي. د دوی وینا ده باید چې حکومت زر تر زره دوی خپل خپل علاقو ته ستانه کړي. یو تن چې د 13-15 کالو راسي کوټ کې ژوند کوي هغه مشال ریډیو ته د خپل ستونزو په اړه صدا سي ویل.
جی زه خو خپل اطولای منوم ده او زه جی 2000 وم کال کې جو کو وم کال ڈسپلے شیو یو خپل علاقہ پر دول دی رغلی ہوئی نو دیو جنا کلا تمودا دی رول دار دی مختلف مسائل دی دالتے بے روزگاری دے دالتے سختی دے بچے تعلیم چ کوم لگا ابو تا مسئلہ دے واڈ را وٹا حکومت جب تر زرا دا موہدی عملی کی او دا خپل رنگیر کی عملی رنگیر کی.
یو بل دکرم ایجنسی سرا تعلق لرون کی ملک فخر زمان بنگش مشال ریڈیو تا پدی باب ل اویل
نمونہ تو پر خلق واپا شو او تخپل لکتا کلو شو او تا پرمیشن اجازت ملو شو نو اس دا شیرزئی ایریا والے شیرزئی ایریا کے یا مسئلہ وا پریشن شروع وہ صرف اغام مروان پورے علاقہ کلیئر دے اگر خیال کو اس دا خواہش لڑی سے لگا سرنگ منا تو تا اجازت ملو شو اندی رنگے دمو تام اجازت ملو شی تم بخل کلو تو واپس لوٹ شو اخفل کم زئی نڑنگ شوی دی کم خ مکی پر کی خروف کی اغوین مو اخفل کاروبار شروع کو اخفل علاقہ بیا بدول شروع کو.
د متحدہ قبائلی پارٹی مشر حبیب ملک اور اگزے مشال ریڈیو تو ویل چې حکومت د دې متاثر لپاره یو ارب اویا کروڑ روپے بیل کړی دی. خود کورم ایجنسی نه د پارلیمان غړی پدې کې ایز لخواخی نه لري او هم دا وجه ده چې دا خلک لا تر اوسه بې کوره دي.
آی ڈی پیز مختلف کمیټیانو نمائندگانو باقاعدہ رابطی کړی دي او غوی مطالبه کړی چې اوس په خاص کر د سنټرل کورم آی ڈی پی شي کم دی غوی وای زمونږ بر علاقہ مرغان شو شمخه شو دغه علاقہ دا اوس کلیئر شوی دی. التا اوس امن او امان کم سرورت حال دی هغه کنټرول دی آرمی التا ڈپلویمنت شته نو اوس دې دا مطالبه کوي چې زمونږ واپس د خپل کورونو ته لاړ شو. یو ډیر چې کم پریشان کن خبرې دی هغه دادی چې برا سنټرل کورم خاص کر لکه څنګه لوور کورم تباشه او داسې سنټرل کورم کورونه کلی ټول بالکل خاور سرزمکی سرزمکی شوی.
مشال ریډیو قومي اسمبلی کې د فاټا د پارلیماني مشر منیر اورگزی سره د رابطې کولو کوشش وکړو خو هغه په دې موضوع د خبرو نه انکار وکړو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
دولسنیمی بجې دې د خبرونو د لنډیز دا اورولو وار دی، او ګلاز د شباب په سټوډیو کې را سره دی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هند ربانی کار ویلي چې دوی د ترهګرو ملاتړ نه کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ په ختمولو کې ورسره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بل بنس په کابل کې جوړ شوی پرونی کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره یو ډیر مهم پرمختګ بللې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی قطر ته ځي سو هلته په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. امریکا ویلي د مصري ولس لپاره د جمهوری انتقال نه پشا کېدل ناشونی دي، او د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز وای چې هیواد یې د ایران په مرسته بی پایلټ الوتکې جوړوي.
ګولیاس تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو، او اوس ریاض مساخیل تاسو ته د پاکستان د ورسپانو مهمې برخې وړاندې کوي.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته وګورو نو د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز په سرخې کې د سپریم کورټ خبر راغستې چې پکې اټانی جنرل ته ویل شوې دي چې د ملک ریاض او ارسلان په ضد کاروایی وکړي. د غرنګ د انګریزي ژبې بل ورسپانه دان هم دا خبر په سرخې کې ورکوي او لیکي چې سپریم کورټ حکومت ته د ملک ریاض او ارسلان په ضد سخت کاروایی ویل دي. د دې سره سره د اردو ژبې ورسپانو جنگ او ایکسپریس هم په دې موضوع کې پاتې شوې دي. جنگ ورسپانه لیکي چې سپریم کورټ معاملہ اټانی جنرل ته سپارلې ده، او ورته ویل دي چې دې کې څوک هم ککړ وي هغه په ضد سخته کاروایی وشي. او ایکسپریس ورسپانه هم د سپریم کورټ په حواله لیکي چې د ملک ریاض، ارسلان او سلمان خلاف د سخته کاروایی وکړي شي. د اردو ژبې نورې ورسپانه آج او مشرق بیا دا خبر په سوپر لیډ کې ورکوي، خو په سرخې کې د قومي اسمبلی د سپیکر د فیصلې مقدمه راخلي او وایي چې دغه دوران اټانی جنرل د ججانو سره بدتمیزي او عدالت کې شور جوړ کړی و. د دې سره سره که موږ اداریو ته وګورو نو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټرایبیون خپله اداریه د پاکستان او امریکې په تعلقاتو لیکلې ده، او وایي چې امریکایی چارواکو لخوا پاکستان د سختو او تیزو خبرو سره مخ دی. ولې داسې کې د کال 2013 د بجټ تجویزونو د بحث دوران د امریکایی استخباراتي کمیټې مشر او سینیټر وی چې پاکستان او امریکې ل خپل اړیکې خکول پکار دي، او د دې لپاره دوانو ډلو لپاره په شریک کار کول ضروری دي. اداریه واشنگتن کې د پاکستان سفیر شیر رحمان لخوا د نوموړي سینیټر ستاینه کوي او وایي چې د سره با کړکېچن حالات خکېدو کې مرسته ترلاسه شي، او دا چې دوانو ملکونو د یو بل نه بغیر گزاره هم ګرانه ده. اداریه مخکې وایي چې داسې حالاتو کې چې تعلقات د معمول اړخ ته راوستي شي، د امریکې لخوا په زبانی یا لیکلې ځاندره کې د سلاله په پیښه یو وړه غوندې بخنه هر څه سمولی شي، او هیله ده چې دې لړکې بعد د امریکایي سینیټر بیان یو ښه اثر وغورځوي. د غرنګ د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس خپل اداریه کې لیکي چې که څه هم امریکې د ناټو سپلای بحالې لړکې د افغانستان نه د واپسې لپاره د منځي ایشیا د درې ملکونو سره لوزنامه کړې ده، خو بیا هم دوی د لړکې د پاکستان سره خپل مذاکرات جاري ساتلي دي. په دې بابلا امریکایی وزیر دفاع لیون پنیټا یو بیان کې ویلي چې په سلاله چیک پوسټ حمله باندې د مافیا غختلو معاملہ یا د ناټو سپلای په بحاله مذاکرات اوس هم جاری دي. اداریه مخکې وایي چې د ناټو سپلای بحاله لړکی ډنمارک د پاکستان او امریکې ترمنځ ګټور کردار لوبولی شي، نو باید چې هغه راوړاندې شي او چې څومره زر کې دي شي دا معاملہ هوار شي، ځکه چې دا کشاله د دوه ملکونو په ذهنونو سوره ده، او د دې سره سره امریکې له هم د پاکستان مجبورې پیژندل پکار دي چې د پاکستان سره هم مرسته وکړي شي. او آج ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د نوي مالی کال په صوبایي بجټ باندې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ګڼ شمېر غړو د صوبې په تیلو او ګیس په وسایلو باندې د اختیار په حواله پښتنې راپورته کړي. د دوی دریزو چې زموږ صوبه د ټولو نه زیات او ارزانه بجلی پیدا کوي، نو باید چې صوبه خیبر پښتونخوا د بجلی د لوډ شډنګ نه مستثنا وګرځول شي. او دغه رنګ خیبر پښتونخوا کې 322 ایم ایم سی ایف ګیس پیدا کیږي، او زموږ ضرورت صرف 80 ایم ایم سی ایف دی، نو په دې وجه په ګیس د ټولو نړومبه او زیات حق زموږ دی. اداریه وړاندې لیکي چې ترسو د تیلو او ګیس په ذخیرو د اختیار خبره ده، نو د خیبر پښتونخوا ګیس د میاواله نه کنټرول کیږي. حالانکه د اتلسم ترمیم د منظورې وروسته د صوبې د وسایلو د قانون تر لاندې صوبه خیبر پښتونخوا ته هم په خپلو وسایلو اختیار پکار دی، او صوبایي حکومت له پکار دي چې هغوی د تیلو د کویانو په غاړه خپل کنټرول قائم کړي، چې دا رنګ د صوبې د ولس حق هم محفوظ شي، او ورسره ورسره د ګیس د پرشر د کمی چې کم شکایتونه راځي په هغې هم کابو اومندي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو رسنیو کې موږ درته د هافینګټن پوسټ او کریسچن ساينس مانیټور نه دوه مقالې غورا کړې دي. هافینګټن پوسټ تیر میاشت امریکا په شیکاګو ښار کې د ناټو شوې غونډې ته کتنه کړې چې ورکی ژمنه وشوه چې که څه هم نړیوال ځواکونه به په 2014 کې د افغانستان اوزي، خو دغه هیواد سره به تر 2040 کال پورې مرستو ته ادامه ورکوي. بلخو امریکایي ورځپاڼه کریسچن ساينس مانیټور په خپله یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو پروسه تر هغه وخته پورې موثره کیدای نشي تر کومې چې په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال پروسه د موجوده کرزي انتظامینه نوي مشرتابه ته په صحیح توګه نوي ترسره شوي. د دغه دواړو مقالو مهم برخې تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي خبری ویبپاڼه هافینګټن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیره میاشت د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناټو په غونډه کې شریکو هیوادونو د 2014 کال پورې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د راوستلو د پلان حمایت وکړو او دې سره سره یې تر 2040 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو د جاري ساتلو منظوري هم ورکړه. خو د افغانستان سره په مستقبل کې د پرمختیايي همکارۍ په اړه فیصلې کولې. د روان کال د جولای په میاشت کې د جاپان په سرخار ټوکیو کې دونکې نړیوال کانفرنس ته پریښودي او په افغانستان کې د امن او ثبات راوستو په مخه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اعتماد او تفاهم د فضا برابرولو جاج په کابل کې د ایشیا د زړه په نامه پرونی غونډه کې واخیستل شو. مقاله زیاتوي چې د تیرو وختونو په څیر اوس هم سرکاري نقطه نظر داده چې هغه ګوندی هیوادونه چې په افغانستان کې د هغو جنگ سالارانو پر شا ولاړ وو چې دغه ټولنه یې زهرجنه کړې وه، اوس بیا د هغو قوتونو په خاصه توګه د هغو طالبانو په شا ولاړ دي چې نه غواړي په افغان ټولنه کې اعتدال پسند قوتونه پیاوړي او امن بشپړ شي. مقاله د یو پخوانی امریکایي ډیپلومیټ او لیکوال پیټر ټامسن د افغانستان په اړه د یو کتاب حواله ورکوي. یو زیاتوي چې پیټر امریکا ته په دینځدو کې یو وړاندیز ورکړی دی چې امریکا له پکار دی چې دا یو خپل تګلار وګرځوي او په ښکارا نیخ پنیغه او په موثره توګه پاکستان ته وایي چې ترهګری دي د خپلې بهرنۍ تګلارې په توګه نه کاروي او د طالبانو ګلبدین حکمتیار او حقانی شبکه چې د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ د ترهګرو په فهرست کې هم شامل دي حمایت دي نه کوي او کبیا هم پاکستان نه مني نو په هغه فهرست کې دي نوم شامل کړي شي چې د ترهګرو قوتونو همکاري کوي. د دې مقالې لیکونکي پاولو کساکو د پرونی غونډې د نامې سره په اشاره وایي چې د ایشیا د زړه د ناروغۍ یعنی افغانستان یوازینی علاج دادې چې دغه هیواد د خود مختاره پوره پوره احترام وشي او ګوندی هیوادونه دي د خپل پلونه په دغه هیواد کې روانه ترهګری ودروي. دغه هیواد په داخلي چارو کې دي ګوتې نه وهي او د افغانستان ټولنې آئین او قانون ته دي په درنه سترګه قتل شروع کړي. بلخوا امریکایي ورسپانه کریسچن ساينس مانیټر په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو پروسه تر هغه وخت پورې موثره کېدې نشي تر کومه چې په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال پروسه د موجوده کرزی زمینه نوی مشرتابته په صحیح توګه نوی تر سره شوی. مقاله دیتوی چې په موجوده افغان حکومت کې دننه او د حکومت نه بهر سیاسي مشران په دې نظر دي چې کردی تردا محل داس یو پولیټیکل سیستم نه دی جوړ کړی چې راتلونکي ولسمشر سره په همکارۍ تمام شي. لکه د مثال په توګه کردی د افغان ټولنې نوی کول ته د حوصله نه ور کړی چې د سیاسي مشرتابه په توګه رامسته شوی وي، بل دا چې هغه په دغه هیواد کې د ټولو قومونو په شمول د سیاسي ګوندونو د پرمختګ لپاره هیڅ نه دی کړی او نه خپل داس کوم سیاسي ګوندي جوړ کړی دی چې دغه هیواد ټول قومونه پکې شامل وي. مقاله لیکونکي حلیمه کاظم د کرزی د حکومت د هوا بازی د پخوانی وزیر او د رښتیا او انصاف په نامه د سیاسي ګوند مشر حمید الله فاروقي له خلیلی کې چې حمید کرزی سیاسي ایجنډا خولري خونه غواړي چې په دغه هیواد کې یو پیاوړی سیاسي ټولنه رامنځته شي. سیاسي سیړونکو په دې نظر دي چې کرزی د دغه هیواد د کمزوري سیاسي سیستم نه ګټه پورته کول غواړي چې په راتلونکو وختونو کې په سنا حالت کې طاقت ورسره وي. د افغانستان د مشرۍ ټاکنې به په 2016 کال کې کیږي خو کرزی غواړي چې دغه ټاکنې یو کال مخکې د بهرنیو ځواکونو په موجودګۍ کې وشي.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټونکي
فارن پالیسی میگزین د ټاپی ګیس پایپ لاین چې د ترکمنستان نه ګیس د افغانستان په لاره پاکستان او هند ته لیږدوي په اړه مقاله کې لیکي چې دا منصوبه د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره ډیره ګټوره ده چې لمخې د سیمې امنیت هم وده کولی شي، خو د دې اوږدوالې ډیر زیات دی چې پکې به ستونزې مخې ته راځي. د مقالې مهمې برخې تاسو ته منور شاه وړاندې کوي.
وارن پالیسی مجله خپل د مقاله کې د تیپی په نامه د ترکمنستان نه د افغانستان، پاکستان او هند پورې غځېدلې د ګیس پایپ لاین د منسوبې په اړه لیکي چې د لپاره د ترکمنستان، پاکستان او هند د کمپنیو ترمنځ د ګیس د اخیستلو لوزنامې لاسلیک کېدلو هغه ناقدین غلي کړل چې په نظر یې د منسوبه تش یو خوب و. که څه هم د ایشیایي پرمختګ بانک یعنی ای ډی بی په ملاتړ په دې لوزنامې کې د منسوبې ټول جزئیات تشریح کړی شوی دی، خو دا منسوبه په مستقبل کې لا هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. مجله لیکي دا پایپ لاین چې 1.5 کیلومتره اوږد به وي زیاتره برخه یې د جنگزپلی افغانستان نه تیریږي. د لړکې یې په دوو خبرو امریکا هم ملاتړ کوي چې یوې خواته به افغانستان د سیمه ایز راکړې درکړې برخه جوړ شي او مالی حالت به یې وده وکړي، او بلې خواته به د پاکستان او ایران ترمنځ د ممکنه ګیس پایپ لاین مخنیوي وشي او د پاکستان به ایرانی ګیس ته حاجت پاتې نشي. خو د دې هر سبا وجود به دا منصوبه د مکمل کېدلو او عملي کېدلو پر مهال تل د امنیتي اندېښنو ښکار وي. فارن پالیسی مجله د تیپی پایپ لاین منصوبې په حق لوړاندې لیکي چې یو بل مسله د دې اوږدوالی او لویوالی دی، ځکه چې د نابوکو په نوم د ترکمنستان نه وړاندې هم مرکزی یورپ ته یو پایپ لاین غځول شوی وو، خو د ډېرې فاصلې او لویوالی له وجې د ناکامۍ سره مخ شوی دی. او تیپی هم په ډېر مقدار کې د اوږدې فاصلې پورې ګیس رسد کې په تکنیکی توګه ناکامه کېدلی شي. مجله لیکي په دې ټوله منصوبه کې د افغانستان برخه ډیر اهمیت لري، ځکه چې د ترکمنستان نه جنوبی ایشیا ته د ګیس د رسد بلراره نشته، او دا راز د دې نه افغانستان ته ډیر مالی ګټه رسیدلی شي. خو دې منصوبې ته یوازې په اقتصادي نظر کتل پکار دي. د افغانستان د امن یا د هند او پاکستان ترمنځ د سولې په توګه ورته کتل نه دي پکار، ځکه چې دې سره دا منصوبه ناکامه کېدلی شي، خو چې کامیاب شي نو په خپل به ورسره د سیمې امنیت وده کوي. فارن پالیسی مجله په اخر کې لیکي د تیپی ګیس پایپ لاین منسوبې لپاره عملی ګامونه پورته کول پکار دي، او که څه هم بنگلاديش په دې کې برخه اخیستل غواړي، خو د نابوکو منسوبې ته په کتو سره د دې فاصله زیاتول نه دي پکار، ځکه چې د ایشیایي پرمختګ بانک وایي د منسوبه کې شامل هیوادونه د 1300 کلونو راهیسې د خبرو اترو وروسته لوزنامې ته رسیدلي، او پکار دي چې اوس یې ولستا ګټه ورسي.
پورتو وای مشال ریډیو ور
د پاکستان په ساحلي خار کراچي کې خلک د ګرمۍ په موسم کې د سیلابونو د راوتلو نوې را احساسوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې چارواکي وایي سخت کال د جولای او اګست په میاشتو کې د سند صوبې د سیلاب څخه په اغېزمنو شوو سیمو کې د معمول څخه د زیاتو بارانونو امکان دی. بلې خواته د سیلاب څخه اغېزمن شوي خلک وایي د دوی په سیمو کې د بیا رغونې کار بشپړ شوی نه دی چې د بارانونو بل موسم پرې راورسېده. په دې اړه نو تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی وړاندې کوي.
د پاکستان په سند صوبه کې د سیلاب او باران څخه اغیزمن شوی خلک وایي چې سکل هم دوی په خپل سیمو کې د پشکال د تیزو بارانونو او سیلابونو ویره محسوسوي. تیر کال د سیلاب څخه تر ټولو زیاتې اغیزمن شوی ضلع بدین یو استوګن علي رحمان وایي سیمه کې یو ځل بیا د پروس کال په څیر سیلۍ او بادونه شروع شوي دي، او خلکو د ممکنه باران او سیلاب څخه د بچ کېدو کارونه پیل کړي دي.
اکثر بس اوپر تیر تو ادھر جلدی کے بجا رہی اوپر نکاس نہیں کٹر لے نے خطر دی یہ رخل کو دعوی کی رخل لے جا دی ہوئی
علی رحمان زیاتوی هغه سیمه چې وبو پکې ولاړوي هغه اوچی شوې دي، خو اوس هم ځینې داسې سیمشته دي چې د پرسکونو بارانونو وبو پکې لا هم ډنډ ولاړې دي. سیلاب ځپلو خلکو سره مرسته کوونکې غیر دولتي ادارې بیټای ډیولپمنټ فاونډیشن یو مشر علي اکبر سانګي مشال ریډیو ته ویل دي چې سیلاب ځپلو سیمه کې تر اوسه پورې یوازې 50% کار د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا بشپړ شوی دی، خو لا هم ډیر کار پاتې دی.
رائٹ بینک کا پورا
تیر کال بارانونو د سیمې څخه د تیرودونکو نهر خلورته جوړه شوې پوله پوره په پوره لهو کړی ده. د جکب آباد، کشمور او کنکورټ نه نیولې د سمندر تر غاړې پورې ټوله دغه پوله اوبو وړې ده. د دغه پوله د بیا جوړېدو پروسه اله نیمه مکمل شوې ده، خو که د پروس کال په شان باران یا سیلاب بیا راغی نو زما خیال دی چې هر څه به لهو کړي. هغه زیاتوي مخکنو کلونو کې سرکونه هم څه ناڅه جوړ وو او د نهرونو غاړې هم پخې او پیاوړې وې، خو اوس حالات د پخوا په پرتله بیخی بدل دی. د قدرتی افتونو د نظم د ادارې چارواکی وای سکالی د ممکنه طوفانی بارانونو او سیلابونو څخه د بچ کېدو په مخه ټولو صوبایي حکومتونو ته ویلي دي چې د دې لپاره باید پیسې ځانګړې کړي. د یادې ادارې مشر ظفر اقبال په دې اړه وایي
خدای
مکړه که دا ځل هم باران یا سیلاب راځي نو موږ به مخکې د مخه د متاثره سیمو خلکو خلک خبرو. مخکې وختونو کې به موږ صرف د ژغورنې کارونه کول، اوس به د خبرونې کار هم کوو. موږ د تیرو کلونو د سیلاب او د بارانونو له تباهۍ څخه ډېره زده کړه کړې ده. د ظفر اقبال په خبره که سږ کال د معمول مطابق باران وشي نو هیڅ ویره نشته چې د پروس کال په څیر به اوبه کلیو او ښارونو ته ننوځي، ځکه چې دوی د بیا رغونې دومره کار کړی دی چې د عادي بارانونو بوج برداشت کولی شي. د یادونې وړ ده چې د 2011 کال د جولای او اګست په میاشتو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو څخه د سیند صوبې په 28 ضلعو کې څه د پاسه 90 لکه خلک اغیزمن شوي وو. دغو اغیزمنو شوو خلکو کې لا هم یو شمېر خلک د ژوند له اساسي اسانتیاو څخه بې برخې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
په منګور سوات کې د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن د سوري لاندې زلمو ته چاپیریال کې خپل کردار ادا کولو په اړه روزنه ورکړل شوه. په دې موقع یو درنه دستوره وشوه چې په کې د زلمو په اهمیت او ملکي د ترقۍ په عمل کې کردار لوبولو باندې بحث وشو. دغه دستوري ته زموږ همکار نیاز احمد خان ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
سوات منګوره مکان باغ کې د باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن د سوري لاندې زلمو ته چاپیریال کې خپل څوکۍ په ښه توګه ترلاسه کولو روزنه پوره کېدو په موقع یوه لویه دستوره وشوه چې پکې یو شمېر زلمو بشمور د سیمې سپین روبو هم په لوی شمېره سره ګډون وکړو. د یادې شوې ادارې منیجنګ ډایرکټر یعنی تنظیمي مشر پروفیسر خادم حسین په دغه موقع وویل چې د پاکستان 15% نواله تر 80% پورې آبادی د ځوان کول ده او دغه ځوان کول د وطن کې بنیادی بدلون راوستي شي، ځکه دوی ځوان کول ته اهمیت ورکوي. دوی ویل قانونه تر هغه پورې ترقی نشي کولای تر څو پورې چې دوی په خپلو وسیلو باوري نه وي. دوی ویل چې ځوان کول د ترقی په عمل کې شریک کول ضروری دي.
سیاسي اړخ باندې او سماجی اړخ باندې او کلتوري اړخ باندې خپل حقوق درلودل لپاره ډېره ضروری ده چې موږ د مکالمي عمل او د ډایالوګ عمل په مخ کې بوزو او د یو بل اورېدل زده کړو. ہر انسان قابل دے، ہر انسان قابل احترام دے، ہر انسان کی خ اور مثبت رشتہ، ہر انسان کی ہونا رشتہ، ہر انسان برابر دے، ہر انسان کو مخت لیشی کو مکور طور کریشی، ہر انسان پدی وطن کی دی بدلون دا پارا خپل رول بولیشی.
پدی مقاد والی سوات نمسی او د باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن سوات کے مرستیال عزیب النساء اویل چې ځوان کول د قام د ملا تیر وی او دوی د ملک په ترقی کې بدلون راوستي شي او دوی خوشاله دي چې اوس ځوان کول هم دغه څوکۍ پوره کول لپاره تیاریږي.
او زه ډیر زیات خوشاله يم چې زمونږ یوت دلته کې راغلي دي. یوت زمونږ د سوسایټي پر ډیر اهم خلک دي، نو دیو کې جذبه هم ډیر ای او دیو ائیډیاز نوې هومي دا په معاشره کې ډیر تبدیلی راوستي شي. زه ډیر فخر کوم تاسو ټول باندې چې تاسو راوتلی او زمونږ په معاشره کې بدلی راولئ. خو زه هم چې د سیول سوسایټي نه با منګ د ځان ته پوښتو چې منګ خپل سوسایټي نه څه کولی شو. اول د سره به تبدیلی په خپل ځان کې راولو، په خپل خاندان کې براولو، بیا په خپل معاشره کې.
د باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن د سوری لاندې ټوله صوبه کې لسونه زیات ځینو کې پسونو زلمو او فیغلو ته خپل چاپیریال کې د روزنې ورکولو پروګرام روان دی او سوات هم د دغه پروګرام برخه ده. د خبرې د سوات زلمو ټولنې مشر اسماعیل وکړي. دوی ویل چې اوس سوات کې زلمی د تربیت وروسته نورو ته روزنه ورکوي.
هغه ځوانان چې هغه د کمپیوټر د علم نه محروم دي هغه د فارم یو خاص سنټر کړل کارګر کو تربیت ورکړل کیږي او خاص کر هغه ځوانانو ته چې هغه په مدرسو کې سبق وایي خاص کر هغه باندې اوس موږ کار کوو او بیا په خپل معاشره کې قسمه قسم سرګرمیانې کوو د مشاور مطابق. دا په دې کې دای چې ځوانان ناغونډ شي د هغو هغه جذبه استعمال شي په هغو کې دننه داسې څه خامیانې هغه چې راغونډ شي هغه ته په خپل پته نه وي خو چې کله داسې ګېدرنګ شي یو ځای راغونډ شي هغه ته خپل پته ولګي چې زموږ کې څه خامیانې دي.
پروفیسر خادم حسین په دغه مقاضیه تکړه چې نور سیمو کې د ظلمو تربیت مکمل کې درست به پیښور کې په ګډه د ظلمو غونډه رابلل شي چې پکې بعد د نورو هیوادونو پوهان هم ګډون کوي چې د ظلمو د صلاحیتونو څخه کار واغست شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
او سم یو رپورٹ د بلوچستان نه. د بلوچستان ضلع لورلای د دوکې په سیمه کې د کویلې خورا زیات تیزیر مشتون لري، خو پر دغه وخت نه وخت قبایلی شخړې رامنځته کیږي چې لوجه د خلکو په وینا د خلکو کار او ژوند لستوندو سره مخامخ کیږي. نیاز مساخیل په دې ډایو رپورٹ را لګره.
د دوکۍ سیمې یو اوسیدونکی محمد انور وایي په سیمه کې د کویلې زیرمې تر اندازې زیات دي، ځکه شخړې او لانجې هم زیات شوي.
زه یو لیز واخم، سار په ما باندې او چاته ورنږدې، هغه په ما باندې دعوه وکړي لاغه زه وروره جګړه پرت سي، او بل چې کم ځای نوې ځای پیدا شي چې وروره ما خپل کښېنولې، ارکان مې کښېنولې، لیز مې شروع کړې، چت مې پر وله ګویلې، مالچ وروره ګور په دغه باندې بیا وروره بل سړی راشي زما پر څنګه راته ولګېلې، وروره له ګورمنټ زمونځري وایي.
یو بل ځای کس خدای دوست بیا وایي ستونزه هلته زور واخلي کله چې قبایل په شخړو ورګډ سي. د ده په وینا بیا نو د هر چا د کار دروازه بنده سي،
په علاقه کې فسادات پیدا شي نو دا لیزونه بند سي، مادې د وجې بیا د کار وقاو سي، د مزدور عالم غټ بېروزګاره سي.
د دوکۍ یو بل ځای اوسیدونکی غلام سرور بیا وایي په سیمه کې د کویلې له کاروباره بې شمېره خلک ډوډۍ پیدا کوي. د ده په وینا د قبایلي تنازعاتو له وجې هر طرف مالی او ټولنیزې ستونزو سره خلک مخامخ سي.
پدې کې د مزدور مزدوري سره د ټیکدار روزي ده، ټرک والا روزي ده، نور څه کوم دغه دي د علاقې د دکاندارانو د شهر د تاجرانو د بورد روزي بخشي دي. یو کان باندې 500 کورونه خراب شي.
هلته د سیمې یو ځای قبایلی مصر سردارزاده شیرعالم هم دا منی چې دا یو لویه ستونزه ده، خو د ده په وینا قبایلی مصرانو همیش ستونزه تر سرکار رسیدلو مخکې بیرته په خپل هواره کړي.
سرکار د جګر تر په دې کې سرکار ملوث سمې دا را مطلب چې کوم زموږ په قبایلی سیټاپ کې د هر قوم د هر خیل د هر ځای خپل نمائندګي په کار دي په هغه طریقه حل شي. مثالونه د عدالت د علاقه کې د فیصلې میچلې روانې دي، څه سوي دي، څه اوس روانې دي، خو دا یو لوی پروسس دی. په دې کې خو مطلب وخت اختیار اخیستل وي، بیا مطلب د خلک اوري، بیا دغه مطابق سیستم دی علاقه کتل وي.
ځای اوسیدونکی غلام سرور هم د قبایلی مصر شیرعالم خبرې پر ځای بلي او په دغه لړ کې یو پیښه هم بیانوي، خو د ده په وینا قبایلی مصران دي باید د ستونزې پوخ او همیشنۍ حل راوباسي.
دا قدرتی سیمه سره تنازع و سرداران د شاوخوا چې کوم خلکو د قبایلو وه دې ډېرې مت کې وکړي چې خلک د مورچو سره دغه کل مورچې په خالي کې پوره جرګه وسوه، بهرحال کوم قبایلي جرګې کېږي په دې کې تنازعات ختمیږي.
د دوکۍ ځای خلک وایي که د سیمې د کویلو زیرمې په صحیح معنا وکارول سي او له قبایلي لانجو یې د ساتنې غم وخوړل سي، نو د دوی په وینا چې نه یوازې سیمه به پرمختګ وکړي بلکې ورسره به ټوله صوبه په مالي توګه مضبوطه سي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی.
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده. دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی. تاکي سن بلوچستان خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی. د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. د افغانستان په خوس ولایت کې د کرکټ لوبي لوبغاړي شکایت کوي چې سو سو واري ورته چارواکو ژمنه کړې ده چې په دې ولایت کې ورته د کرکټ سټیډیم جوړوي خو د خوبونه کله هم رښتیا شوی نه دي. زموږ همکار نقیب الله احمدونوال له خوس نه دا رپورټ را لګل.
له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلیا ټیم په نړیواله کچه بریاوې ترلاسه کړې، په دې هیواد کې د دې لوبې لوبغاړي او مینوال هم ډېر زیات شول او اوس د خوست په کلیو بانډو حتی په خړونو او هغو ځمکو کې چې تازه ترې فصلونه ټول شوي وي ځوانان او تنکي ځوانان د کرکټ لوبه کوي او شمېره یې زرګونو ته رسېږي. خو د دې سره سره چې چارواکو په څو څو ځله په خوست کې د کرکټ یو معیاري لوبغالی یا سټوډیوم د جوړېدو ژمنه کړې ده، خو تر اوسه پورې دا سټوډیوم یا لوبغالی جوړ نه شو. په دې اړه په خوست کې د کرکټ لوبي یو څو تنه لوبغاړي وایي.
زما نوم امین دی، په خوست کې یو تن د کرکټ لوبغاړی. څه رقم چې موږ سره په دې برخه کې ډېرې ژمنې شوي دي د چارواکو لخوانه چې دوی به یو لوبغالی جوړي، خو متاسفانه چې اوسه پورې دوی په دې نه دي بریالي شوي چې په خوست کې د یو سټنډر برابر معیاري لوبغالی د لوبغاړو په مخ کې جوړ کړي.
زه امید نه میګم خوست ولایت یو لوبغاړی یم. دوه کاله کېږي چې موږ سره د کرکټ د میدان د جوړولو وعده شي خو اوسه پر میدان جوړ نه شو.
په خوست کې د کرکټ بورډ مشر امان الله نیازی وایي چې په دوی پورې اړوند کارونه ټول بشپړ کړي، خو د افغانستان د کرکټ بورډ په مشرتابه کې د بدلون له امله دا چاره وځنډېده.
صرف د موږ د خوست ولایت نه دا کارو چې موږ د دې لپاره منځکه منظوره کوو، د دې لپاره یو نقشه او سکیج ورلو د ولایت مقام نه دا کومه منځمکه چې موږ ته په قانوني ډول راکول کیږي دا موږ کرکټ بورډ ته په لاس ورکو، نور هغه پیږي د یو کار شروع کول پیږي. خو کومه حاله زله چې موږ کړی دي د موږ وکیلانو کړی دي د موږ کرکټ بورډ کړی دي په دې کې تقریبا دوه ادارې سره چینج شوي. یو پیره چې موږ کله د میدان اسناد د منځکه منظوره کړې ورلو
افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې کپتان نوروز منګل او دوه نور لوبغاړي دولت زادران او نور علي زادران هم دي چې دوی هم په خوست کې د یو معیاري لوبغالي د نشتون لامله د تمریناتو لپاره نورو ځایونو ته ځي. نقیب الامتنوال، مشال رادیو، خوست.
په دې خبري سات کې رپورټونه هم دومره. ماته اجازه راکړئ او تاسو د خورما شیرین پواز کې د شیرین سندره اور.
مستی کر دے نیم پاتی کو
با بدیان خط باریشی چاوه چی مستی گرده چاوه چی مستی گرده سبا بدیان خط باریشی چاوه چی مستی گرده چاوه چی مستی گرده باده دشگلاب و سال منی بویوینه چاوه